پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: ولسمشر غنی نن د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست او د شیبه د خلکو لاستازو سره ګوري. افغانستان د کورونا ضد واکسین نږدې 1.5 میلیون دوزه ترلاسه کړل.
ټولې د جانسن اینډ جانسن واکسین د کمپنۍ نه چې یو دوز تطبیقېږي.
امنیتي چارواکي وایي په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه شته.
یوازې شیرخان بندر تر تعدید لاندې و، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دی.
لپاکتیا وروسته د غزنی په امنیتی ادارو کې لوی بدلون.
یاد قومندان د هیواد د وسلوال پوز له مسلکي او مجربو افسرانو څخه دی. په امنیتی وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته کړي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د کرونا دلتا بڼې په اروپا او امریکا کې هم چارواکي نوي اقدامات تل کړي.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې د یوې چاودنې له امله دوه ملکي وګړي وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله د 50 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. بشپړ خبرونه: د کابل امنیه قومندانۍ د دې ښار په اتمه ناحیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د دو ملکي وګړو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې دا پېښه د کارتې نو په سر ټپه کې نن سهار هغه مهال وشوه چې د راهنمای معاملات په یو دفتر کې ځای په ځای شوي چاودیدونکي مواد وچول. فرامرز په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو دومره یې وویل چې په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن خوست ولایت په سفر کې د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. ولسمشر غنی چې یو دولتي پلاوی ورسره ملګری دی، په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحدو عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست راغلي دي. ولسمشر غنی راغلو مسافرو او د خوست خلکو ته د دې نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو مبارکي وویله. د هوایي ډګر په نږدې 15,000 جریبه ځمکه کې ودان شوی او شاوخوا 200 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. ولسمشر غنی د هوایي ډګر له پرانیستې وروسته د خوست ولایت مقام ته لاړ او دا مهال د دې ولایت له ملکي او نظامي رهبرۍ سره خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په یوه خبري غونډه کې وکړې.
происходящее на территории Афганистана, конечно, нас
беспокоит. Табан да Афганистан пехи муктабян дихни вар закади че ла хагазая да гастунзе зумук да мутаидину калам раута сарая то накри. Дейта папам че талибану ла Иран ау Таджикистан сара пар бандаруну контрол тинг кадай ау тар хаго поре че да га пехи да Афганистан па хаура ки пехи ги мог ла ди прата че да сияси проси да пайле ду ла пара па хпале пар ла паси гухтани че тул афганан ни хабара кави тингару وکړو. په هیڅ صورت نیت نه لرو چې پر وړاندې اقدام وکړو.
لاوروف له دې مخکې ویلي وو چې د ډله ییز امنیت د سازمان تړون به د افغانستان او تاجکستان په سرحدونو کې د پارونکو تحرکاتو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لاس پورې کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه او د افغانستان امنیت د سیمې د امنیت لپاره مهم وباله. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی، 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل دغه زلزلې چې مرکز د خوجند په جنوب ختیځ 153 کیلومتره کې 40 کیلومتره تر ځمکې لاندې و 40 کورونه ویجاړ کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د اوکراین د سمندري ځواکونو پر ویبپاڼې برید کړی دی او په تور سمندرګي کې د روانو ګډو تمریناتو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د کرملین د پروپاګندې ټول ماشین په دې برید کې شامل دی چې غلط اسناد او جعلي خبرونه د روانو سمندري پوځي تمریناتو په اړه خپاره کړي دي. په دې تمریناتو کې 2 هیوادونو برخه اخیستې ده. د اوکرين دفاع وزارت زیاتوي چې دا ستونزه تر اوسه نه ده هواره شوې او په لنډې راتلونکي کې به د سمندري ځواکونو د وې پاڼې دا مشکل حل شي. اوکرين بیا بیا روسیا په دا ډول سایبری بریدونو تورنوي، خو ماسکو تل دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د هغو کسانو په منځ کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې دي چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. په متحدو ایالاتونو کې تېر اونۍ هره ورځ شاوخوا 13,500 کسان پر کورونا اخته کېدل، خو نوې مثبتې شمېرې په 24 ساعتونو کې تر 14,000 اوښتې دي. د دغو مثبتو پیښو نیمایي د دلتا ډول دي. دا ډول کورونا ژر خپرېږي. په متحدو ایالاتونو کې د کورونا مثبتې پیښې په داسې وخت کې زیاتې شوې دي چې په دغه هېواد کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره اکثر بندیزونه لري شوی دي. ټاکل شوی ده چې سبا د فوټبال دوی په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده چې د برازیل په ریډیو جنیرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 بجې پیل شي. دوهمه یوه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي. دا لوبه په لندن کې ده.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورځو د راپورونو برخه ته، ولسمشر اشرف غنی نن له یو جګ پړی پلاوی سره یو ځای خوست ته ورسید. ولسمشر غنی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست ته راغلي وو، او د خوست خلکو ته د نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو مبارکي ویل. ولسمشر د هوایي ډګر له پرانیستو وروسته د خوست د ولسونو له استازو او له ملکي او پوځي مشرانو سره غونډه وکړه چې شیبه مخکې د ده وینا پای ته ورسېده. د ازادۍ راډیو خبریال دا شیبه له خوست نه په مستقیمه اړیکه راسره ده، او د ولسمشر د خبرو مهم جزئیات راته وایي. مهرباني وکړئ.
ډېر زیات مننه تکل صاحب. تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. ولسمشر نن سهار 8 بجې د خوست ملکی هوایي ډګر ته ورسېد. لومړی د دغه ملکی هوایي ډګر پرانیسته وکړه، لږ وروسته بیا د متحده عربي اماراتو د یو سل او شپږو یم سفرو هرکلی وکړ. دوی ته هم مبارکي وویل، او د خوست ټول ولسونو ته د دې هوایي ډګر د پرانیستو مبارکي وویل. نوموړي همدا شنو ژمنه وکړه چې د دغه هوایي ډګر یو شمېر پاتې برخه به هم ډېر ژر ورغوي. کله چې ولسمشر هلته خپل لیدنه او لنډه وینا خلاصه کړه، مستقیمه راغی د خوست ولایت مقام ته. دلته لومړی امنیتي جلسه وکړه د خوست له ځایي او نظامي ملکي چارواکو سره. لږ وروسته بیا په 11 بجو باندې نوموړی د خوست لولسونو سره مخامخ شو. تقریبا نوموړی 22 دقیقې وینا وکړه چې همدا لږ شیبه مخکې د دوه وینا خلاص شو. وینا په عموم کې د خوست له خلکو سره د امنیت په اړوند و، د بیا رغونې اړوند و، همدا شان په غوښمنو باندې و چې یو څه پوره شوي او یو څه لا هم پاتې دي چې په وخت سره به پلی شي. ولسمشر په خپل وینا کې د خوست د ترانزیت همدا شان د نړیوال ملکی هوایي ډګر او د بښنه یادونه وکړه چې دا ژمنه مې په ټاکنو کې تاسو سره کړې وه او دا د سره تکمیل شوه، او یو شمېر پاتې نور ژمنې هم د یادولو وړ وبلل چې دا به زه په تاسو ته تکمیل کړم. د سولې اړوند هم ولسمشر یو څو شپې تم شو، او د افغانستان روان وضعیت ته کتنه وکړه. نو موږ وویل چې وسلوال طالبانو ته لومړی د اوربند وړاندیز کړی، او همداشان اوس هم نو موږ وړي په جرګه مرکه پخلاینه او په خبرو اترو باندې باور لري، خو لا هم وسلوال طالبان د حاضر نه دي چې د دوی د هغه غوري. ولسمشر دا یادونه هم وکړه چې کچېرې وسلوال طالبان افغانان وي او د افغانستان ملي ارزښتونو ته ژمن وي، نو را دي شي د جنگ پر ځای د خبرو اترو لپاره خپل ستونزې حل کړي. نو موږ دا خبرې به داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې جګړې زور اخیستی دی. د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ سقوط شوې دي، او لا هم د یو شمېر ولسوالیو د نیولو د سقوط لپاره جګړه همداسې توده ده.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریالو چې خوست د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د وینا د جزئیاتو په اړه راپور راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له پی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه حضور لري او یوازې شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ادعا کوي چې د هیواد اکثر مهم بندرونه د دوی تر ولکې لاندې دي. د هیواد په ګڼ شمېر ولسوالیو او ولایتونو کې د افغان او امنیتي دفاعي ځواکونو ترمنځ دا مهال سختې نښتې هم روانې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریاله راکوي.
د ولسوالۍ او ځینو ولایتونو د امنیتي قرارګاهو له سقوط ور هاخوا د هیواد د مهم او ستر سوداګریزو بندرونو په اړه امنیتي ګواښونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو مهمو سوداګریزو بندرونو امنیت خوندي کوی، خو یوازې د تخار ولایت شیرخان بندر او بخیر د کندوز ولایت شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لري. د دغه وزارت وایان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
یوازې شیرخان بندر تر تعدید لاندې و، ته مونږ امنیتي ځواکونه په ټول ساحو کې حضور لري په ټول بندرونو کې. خو طالبان ځینې ګواښونه ایجاد کړي دي، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دي. د مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته موجود دي او هر تهدید چې رامنځته کیږي هغوی ته ځواب وایي.
افغانستان کې د نړیوالو وارلو بندرونو ترڅنګ یو شمېر ستر سوداګریز بندرونه چې د تخار، آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د هرات اسلام قلعه، اقینه او تورغندۍ بندرونه دي. دا مهم بندرونه دي د هیواد او له همدې لارې په هیواد کې ډیری عواید هم راټولېږي. طالبان ادعا کوي چې ډیری دغه مهم بندرونه یې نیولې دي. دغه ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د شام په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تخار، آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د فاریاب ابو ناصر فراهی، د هرات تورغونډۍ او اسلام قلعه بندرونه همدارنګه د پکتیا پچان بندر یې نیولې دي. هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت ارادوي دغه بندرونو په شان د هیواد مهم او ستر سوداګریز بندرونو د طالبانو لاس ته ولیدل او د هیواد تر اقتصادي دا کولای شي د هیواد تر اقتصادي وضعیت منفي اغېز وکړي او شونی ده چې طالبان د همدې لارې خپل مالي امکانات برابر کړي. خو د افغانستان د مالی وزارت وایي چې پر هغو بندرونو چې تر اوسه طالبانو بریدونه کړي دي د عواید او ارزښت لاخه په دویمه کټګوري کې راځي او د هیواد پر ملي عوایدو هیڅ منفي اغیز نه شي کولای. د مالی وزارت د امریکا مشر او ویان رفیع طبي ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې د هرات اسلام قلعه بندر افغان ځواکونو بیرته د طالبانو نیولای ده، د دوی همکاران به هلته واسي او بیرته به خپل فعالیتونه پیل کړي. د هیواد د دغو سوداګریزو بندرونو د سقوط په اړه داسې مهال زه د نقیز راپورونه ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبان ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپله یوه تازه خبره سوي خبر پاڼه کې د جګړو شدت قندلی او ویلي دي چې دواړه اړخونه باید په ځانګړې توګه طالبان زر تر زره دغه جګړې ودروي او د مذاکراتو له لارې د افغانستان دا مسله حل کړي. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه پوځي حضور لري، خو یوازې په شیرخان بندر کې د سیمه د طالبانو تر ګواښ لاندې ده. خو وایي چې په دې سیمه کې هم کافي افغان امنیتي ځواکونه شته. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم قدر منوریدونکو د کابل چاپ ورځپانو د مخکتنه نوبت را رسیږي، خو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه په څو شیبو کې کوو. له هغه مخکې د دې خبری مجلې اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د خوسولت ملکی هوایی ډګر نن د جمهور رئیس محمد اشرف خانی له لوري په رسمي ډول د پروازونو پر مخ پرانستل سو. د ملکی هوایی چلن ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل چې دا په هیواد کې پنځم ستر هوایی ډګر دی چې نړیوال پروازونه به هم ورن کیږي. هغه زیاتوي دغه هوایي ډګر په 15 پړاوونو کې جوړ شوی چې ټولیز لګښت پرې 1,801,000,000 افغانۍ راغلی چې د دولت له بودیجې ورکړل شوی. د نوموړي په خبره دغه هوایي ډګر کارونه په 1499 لمریز کال کې د ملکي هوایي چلن ادارې له لوري پیل شوي وو چې دا مهال بشپړ شوي دي. د ملکي هوایي چلن اداره وایي چې سر لننه به د اریانا او اماراتو هوایی شرکتونه خپل پروازونه له دغه هوایی ډګره پیل کړي چې ورسره به له دوبۍ خوست او برعکس له خوست کابل او بیا دوبۍ ته پروازونه کیږي. دا له کابل، هرات، بلخ او کندهار وروسته 15 ستر هوایی ډګر دی چې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د ملکي هوایی چلن اداره وایي چې د دغه هوایی ډګر په پرانیستو سره به د حکومت عایداتي سرچینې زیاتې او هم به جلغوزي چې د خوست، پکتیا او پکتیکا مهم پیداوار او کرنیز محصولات د هوایی دهلیز له لارې بهر ته صادر سي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او بلګولو وزارت وایي چې په لغمان کې د سویابینو د کرکیلې پراختیا او ترویج لپاره 40 نندارېز کروندې جوړیږي. د دغه وزارت وینا اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نندارېزو کروندو جوړولو په پار بزګرانو ته د سویابینو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړل شوي. سویابین بشپړ پروټین او مغذي مواد لري او د کورنیو په روغتیایي په ځانګړي ډول د ماشومانو د خوارځواکۍ په مخنیوي کې رغنده رول لري او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 یو اتیا افغانۍ بیا پوله، یو یورو شپږ نوي افغانۍ بیا پوله، یو پاوند 111 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 110 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 503 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کورونا وایروس د دلتا بڼې د خپرېدو له کبله د امریکا ځینو ایالتونو په ناواکسین شویو وګړو کې د دې ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی ثبت کړی دی. داسې مهال چې په امریکا کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر محدودیتونه لرې شوي، په دې هېواد کې د نویو پیښو نیمایي د کورونا دلتا بڼه ده چې په چټکۍ سره خپرېږي. په آسیا او اروپا کې هم د کورونا وایروس د دې بڼې چټکو خپرېدو روغتیایي چارواکي ورخطا کړي دي. د کورونا دلتا بڼه لومړی ځل په هند کې وموندل شوه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي چې په دې هېواد کې د کورونا په نوو پیښو کې زیاتوالی زیاتره په محلي کچه دی. د کووید 19 د نوو پیښو په سلو کې شاوخوا 93 په هغه سیمو کې دي چیرې چې د عملي شو واکسینو کچه په سلو کې 40 ده. د امریکایي چارواکو په وینا دا ښیي چې کرونا واکسین د دې نوې ډلټا بڼې په وړاندې هم موثر دی. د امریکا نږدې نمایي وګړي د کرونا په وړاندې په بشپړه توګه واکسین شوي او په سلو کې 70 برخې بیا لږ تر لږه د کرونا واکسینو یې وستن کړي، خو اوس ویل کېږي چې په دې هېواد کې د واکسینو کمپاین ورو شوی. دا وخت په امریکا کې په وو ورځو کې په متوسطه توګه د ورځې د کرونا د نوو پیښو شمېر 14,200 ښودل شوی. دا یو ونې مخکې شمیر څخه لوړ دی چې په ورځنۍ توګه 14,500 پیښې ثبت شوې وي. د کرونا د ډلټا بڼې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ځای نیولی او د آسیا پاسیفیک هیوادونو او اروپا کې په کووید 19 د اخته کېدو یوه نوې څپه راپورته کړې. جنوبي کوریا چې یو مهال د کووید 19 په وړاندې د غبرګون له کبله په نړیوال کچ ښه بېلګه بلل کېده، پرون اعلان وکړ چې په پلازمېنې سیول کې به د کووید 19 پیښې د دې وبا د پیل راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته پورته شي. جاپان په توکیو کې د اولمپیک تر لوبو دوه اونۍ مخکې په ګڼو سیمو کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. اندونیزیا دا مهال د دې وبا په نوي تاوده ډګر بدله شوې ده. روغتونونه یې دا مهال د کرونا د ناروغانو د زیاتېدو له کبله له سخت فشار سره مخ دي او هر ورځ د دې وبا له کبله شاوخوا 1000 مړینې ثبتوي. په اروپا کې هالینډ په ځوانانو کې د کرونا د نوو پیښو د کمولو لپاره د شپې په کلبونو، د موسیقۍ په کنسرتونو او رستورانتونو نوي محدودیتونه لګولي دي. هالینډ د جون په 16 نیټه د کرونا له کبله لګول شوي ډیر محدودیتونه لري کړي وو. د دې هېواد د وګړو له درې برخو دوی الکتر لګه د کرونا واکسینو یې وستن کړي. د هالینډ د روغتیا وزیر ویلي دوه اونۍ مخکې ټولې نښې علامې ښیې وي، خو اوس داسې دلایل شته چې باید مداخله وشي او هغه په هالینډ او نور اروپا کې د کرونا وایروس د دلټا بڼې خپرېدل دي چې ورسره په کرونا د اخته کېدو پیښو کې زیاتوالی راغلی.
په نړۍ کې د کرونا وایروس د دلټا بڼې د خپرېدو له کبله د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د امریکا له لوري مرسته شوي کرونا ضد نږدې 1.5 میلیون جانسن اند جانسن واکسین ترلاسه کړی دی. د امریکا روغتیا وزارت وایي چې ډیر ژر به د دې واکسینونو د تطبیق کار پیل شي.
د افغانستان د امریکا روغتیا وزارت له دې هیواد سره د امریکا د مرسته شوی او کورونا ضد واکسینو د ترلاسه کولو خبر ورکوي. د امریکا روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د جمعې په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې د دغه واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د دې واکسینو د تطبیق چاري به ډیر ژر پیل شي.
دا تقریبا 1,000,000 ډوز واکسین دی، مضمون هدي 3,000,000 دی، دویم بسته تقریبا 1.5 ورځې کې رسیږي. ټول د جانسن اینڈ جانسن واکسین د کمپنی نه دی چې یو ډوز تطبیقیږي.
د وای له دی وړاندې له افغانستان سره مرسته شوی هندي بایو انټیک او چینایي سینوفارم کورونا ضد مرسته شوی واکسین دوه ډوزه تطبیق شول. امریکا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 3,000,000 ډوزه کورونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وویل د واکسینو د تطبیق د پلان لمخې به دا واکسین له 50 کال د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې دوی افغانستان ته د کوواکس لاره څکم 1,500,000 ډوزه واکسین ورکړل ترڅو په افغانستان کې د کورونا وبا درې مات صفه کنټرول شي. په همدې حال کې یونیسف په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دا واکسین داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې دا هیواد د کورونا له بحران سره مخ دی. د یونیسف په اعلامیه کې له نورو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د واکسین په برخه کې له بیوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. افغانستان تر دې دمه له چین 500,000 ډوزه او له هند 1,500,000 ډوزه د کورونا ضد واکسین مرسته ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د امریکا روغتیا وزارت په دې اړه چې څومره کسانو ته واکسین تطبیق شوی تازه سند ویلي، خو څومره وړاندې د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د هغو کسانو چې واکسین ترلاسه کړي شمیر نږدې 1,000,000 تنه خودلی وو. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 65% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8,000,000 ډوزه واکسینو ته اړتیا لري. افغانستان ته د امریکا له لوري مرسته شوی کورونا ضد واکسین داسې مهال رسیږي چې لا هم په دې هیواد کې د کورونا درېمه څپه په تیزۍ سره خپرېږي او نږدې هر ورځ د دې وبا له لاسه لسګونه کسان مړه کیږي. د افغانستان د امریکا روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 9 نور کسان د کورونا له امله مړه شوي دي او په همدې موده کې 1,190 نور مثبت پیښې ثبت شوي. په دې سره په دې هیواد کې د کورونا له امله د مړو شوی شمیر 15,613 او د ټول وخت شوی کسانو شمیر 1,230,000 ته ورسید.
په غزنی کې د امنیتي وضعیت د کولو په مخه په ملکی او نظامی مشرتابه کې بدلون راغلی. والی امنیه قماندان، د ملي امنیت رئیس او د لوا قماندان څلور وړه تبدیل شوي چې چارواکي علت د غزنی په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون بولي. خود غزنی اوسیدون که بیا پده باور دی چه ده چارواکو پا تبدیلی نه بلکه ده مرکزی دولت للوری لغزنی سره ده تجهیزاتو امکاناتو او تشکیل ده زیادوالی پا برخه که مرسته وزیاد خکولیشی.
سیمیز چارواکی وایی ده غزنی لپاره نوی تاکل سوی امنیه قماندان توران جنرال فضل احمد شیرزاد خپلدن ده پیل کرد. د غزنی ولایت د والی ویاند واحد الله جمعزاده د پنجشنبه په ورځ د چنګاښت میاستې په ولسمه رسنیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي، په داسې حال کې چې غزنی ولایت له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دی، نو مرکزی ادارې هم د دغه ولایت د ښه والي لپاره یو وړ او مسلکي شخص د امنیه قماندان په توګه ټاکلی دی.
دغه ولایت ته یو محرک تکړه مجرب وړ شخص د امنیه قماندان په توګه ټاکلی دی چې انشاءالله د همدې ځانګړنو پر اساس به ډیر ژر په غزنی ولایت کې موجود د ستونزې حل شي. یاد قومندان د هیواد د وسلوال پوز له مسلکي او مجرب افسرانو څخه دی. ډاډ لرو چې کولای شي د غزنی ولایت په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته کړي.
چارواکی وایي نوی قومندان د هیواد د وسلوال پوز له مسلکي افسرانو څخه دی او ډاډ لري چې کولای شي د غزنی ولایت په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلونونه رامنځته کړي. تر نوی ټاکل سوی امنیه قماندان فضل احمد شیرزاد څو موده وړاندې د می میاستې په 9 نیټه د غزنی لپاره محمد داود لغمانای د والی په توګه وټاکل سو. د والی ترڅنګ د غزنی ولایت د ملي امنیت رئیس او د درېمې پلې لوا نوی قماندان هم وټاکل سول، خو لا هم په غزنی کې د دغه ولایت اوسیدونکي د امنیت له خراب وضعیت څخه سر ټکوي. دای په دې باور دی چې د ملکی او نظامی چارواکو په تبدیلولو نه بلکې د مرکزی دولت له لوري له غزنی ولایت سره د تجهیزاتو اسانتیاو او تشکیل د زیاتوالي په برخه کې مرستې وضعیت ښه کولای سي او امنیت ټینګولای سي.
ستاسو له پیغامونو.
زه حاجی شهرسان له کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې زمونږ تقریبا ویشتمه ورځ ده چې لارې روانې باندې دي. د غازی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړې شته نه بوره شته نه اوړه شته او د بد ورځ سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو نور ناست دي دلته. نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. وسلام په احترام.
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام نه اړیکه کې یم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې ورکه ورکه شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي. د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چرګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چوره تیګه زی دا پاکستان ته زی دینه وسپنه چې جوړیږي کنه. اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او کنه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دې پښتنه وکړي دا لوګر نه چوره تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي. دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل اشاري 15 صپا په پلازمینا کابل او کندهار جلال آباد مزار شریف هرات خوست گردیز اسداباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پرون او مهترلام کې او په منځنۍ صپا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د هم په ورستۍ برخه کې د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه
هشت صبح رسپانه لیکلی چې بلاخره طالبانو د سولې د هوکړې او تاوتریخوالي د راکمولو لپاره افغان حکومت ته تازه وړاندیزونه سپارلې دي. رسپانه د سولې په چارو کې د دولت وزارت له قوله لیکي چې په دغه وړاندیزونو کې د موقت حکومت یو بې طرفه کس ته د حکومت د رهبری سپارل او د اساسي قانون تغیرول شامل دي. رسپانه وړاندې لیکي چې د طالبانو په وړاندیزونو کې د موقت حکومت دوره باید 3 کاله وي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په سرمقاله کې په مسکو کې د طالبانو د مرکزي پلاوي غړي شهاب الدین دلاور څرګندونو ته هم اشاره شوې چې ویلي وو دغه طرحه څلور میاشتې وړاندې د خلیلزاد په لاس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته سپارلې ده. په سرمقاله کې یادونه سوې چې ښاغلي دلاور په مسکو کې په خبري ناسته کې دا هم ویلي دي چې په دغه وړاندیزونو کې د طالب بندیانو خلاصول د دوی په مشرانو د سفر د بندیزونو لغوه کول راغلي او په بدل کې به طالبان په لویو ښارونو بریدونه نه کوي هم شامل دي. د لیکوال په اند افغان حکومت او طالب مرکزي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکرات لا پیله چندان ښه پر مخ ولاړل نه چې د چاره تاریخواله زیات او افغانان اندېښمن کړل. د سرمقالې په پای کې لیکوال وړاندیز کوي چې د افغان حکومت او طالب مرکزي پلاوي ترمنځ د مذاکراتو د پرمختګ او مثبت اغیز لپاره اړتیا ده. نو دریم غړي باید هغه کپن اړېواله سیمه ایزه ملي کچوي رول ادا کړي څو د سولې خبرې چټاکی سي. وساورس پړنه به د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پنځم به د ورځې څرګندونو په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي جو بایدن په دې خبرې ناشته کې وویل د دې احتمال چې واحد حکومت افغانستان اداره کړي ډیر کم ده. په سرمقاله کې راغلي ښاغلي بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له خروج وروسته د ملکی افغانانو مرجوبله کې به امریکا ځان مسؤول وبولي کنه د څلور وادي وویل نه 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 نه. د لیکوال پان په افغانستان کې روانو ناخوالو او ناوړه بد امنیتي وضعیت سره اوس جو بایدن د هیڅ مسؤلیت په غاړه نه اخلي او د هموای چې دا هیواد واحد نه ده او واحد حکومت نشي اداره کولای. د سرمقالې په پای کې راغلی دا ښکاري چې د سیمې هیوادونو د امریکا په دینیت اوس په حساب ده او د همدې لپاره یې د سولې هڅې ګړندې کړې. ملي ارمان رسپانې لیکلي په افغانستان کې روانه جنگ جګړه پیچلې سوې ده. د لیکوال پان د کور مالک هم وایي مې پرېږدي او غل هم وایي مې پرېږدي. د لیکوال په باور په داسې وضعیت کې بلابل تحلیلونه او برداشتونه کیږي. د ولسوالۍ له سقوط وروسته طالبان د بادغیس مرکز قلاینه او ترنوتلی خو ماته یې وخوړله. په سرمقاله کې راغلی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې په هوکړه کې راغلي وو چې طالبان به په لویو ښارونو بریدونه نه کوي، چې دا ډول برید له دې هوکړې ښکاره سرغړونه ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، 12:13 شوې. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان پیلېږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د کابل امنیه قومندانۍ د دې ښار په اتمه ناحیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د دو ملکي وګړو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل دا پیښه د کارتنو په سر ټپه کې نن سهار هغه مهال وشوه چې د رهنمای معاملات په یوه دفتر کې ځای په ځای شوي چاودیدونکي مواد وچول. افغان ولسمشر اشرف غنی نن خوست ولایت په سفر کې د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. ولسمشر غنی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربي اماراتو څخه په مستقیم الوتنه کې خوست ته راغلي دي. د هوایي ډګر په نږدې 5000 جریبه ځمکه ودان شوی او شاوخوا 200 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف دغه څرګندونې پرون په مسکو کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په یوه خبري غونډه کې وکړې. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی، 5 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل چې دغه زلزلې 40 کورونه وران کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د اوکراین د سمندري ځواکونو په ویب پاڼې برید کړی دی او په تور سمندرګي کې د روانو ګډو تمریناتو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو کسانو په منځ کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوي چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. په متحده ایالاتونو کې تېره اونۍ هره ورځ شاوخوا 15,500 کسان پر کورونا اخته کېدل، خو نوې مثبتې شمېرې په 24 ساعتونو کې تر 14,000 اوښتي دي. او ټاکل شوی چې سبا د فوټبال دوی په زړه پورې لوبې وشي. لومړی د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده، او بل هم د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې عدلي او قضایی مرکز وایي په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشئی مواد نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په کابل ښار کې تر سلو ډیر معتادین د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د معتادینو د درملنې ابن سینا روغتیایي مرکز مشر محمد ظاهر سلطانی وایي چې د عام روغتیا وزارت د پولیسو په همکارۍ د کابل لومړی، دوهمې، اتمې او دولسمې ناحیې څخه 160 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتیایي مرکز ته یوړل. د یادونې وړ ده چې په مزار شریف کې 4 نور معتادین هم راټول او د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې بستری شول. په هرات ولایت کې د شرابو یو کارخانه ویجاړه شوه. له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او هرات قومندانۍ په ګډه د شرابو جوړولو پر یو کارخانه عملیات وکړل چې په نتیجه کې 8000 لیټره شراب او د شرابو جوړولو وسایل د پولیسو لاس ته ورغلل، چې وروسته د شرابو جوړولو کارخانه ویجاړه شوه. د هرات د امنی قومندانۍ ویاند عبدالحد ولی زاده ازادي رادیو ته ویل چې د دې کارخانه او شراب په تور دوه نفر هم نیول شوی دي. په ننګرهار ولایت کې شپږ نفر د 2.5 کیلوګرام نشه یي مواد او د قاچاقو پر مهال ونیول شول. په لومړیو عملیاتو کې یو نفر چې غوښتل 14 کیلوګرام چرس د موټر په وسیله قاچاق کړي، د موټر د تلاشي پر مهال ونیول شو. د نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته ویل چې د دوی پولیسو دوهم عملیات په سرخرود ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور وکړل شي، په نتیجه کې شپږ 50 کیلوګرام چرس ونیول شول. او دونی روسته پیخ داده چی ده افغانستان پا سو ولایتونو که ده نشه مواد و چو قاچاق کون که و خرسون که ونی ولشول. لمری عملیات ده نشه مواد سر از زنگور و پولیس و پا توال سو ولایتونو که وکرل چی پا نتیجه که دیرش قاچاق کون که و خرسون که ونی ول. ده یادونه وارده چی لدوی سر تر شلو کیلوگرام و دیر بیلا بیل نشه مواد هم نیول شویدی. ده کابل ده امنی قماندانه ویان فردوس فرامرز از دیر رو تو ویلچی دوهم عملیات د کابل ښار په څلورمه او اتمه ناحیه کې د دریو کورونو تلاشي وچی په نتیجه کې 1,432 نشه ګولۍ درې اویا بوتله شراب او یو میل وسله هم نیول شوې ده.
د نشه موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. عدلی او قضایی مرکز وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرام کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوی دي.
تر روبه نخست سال 1400 په ډول مجموعي
د 1400 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 193 قضایی او 235 تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته استول شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي لخزینه متادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
درې پیغلو انجینې وي چې هغه د خپل کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوی وي او اکثره باندې په یو داسې خاص ځکه ساتلې وي چې سو کاغه ووم نه ګوري.
له ارواپوهی زحل هاشمی سره په دې اړه مرکه لرو چې د احتیاط له امله په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه بیرته لاسته راتلای شي.
د مون خلکو کې عامه پوهاوی کم ده، د دې لپاره هیڅوک حمایت یا موتاد نه حمایت کوي.
دیارلس کلنه زهرا وایي چې لومړی پلار په نشه یي ګولیو موتاد کړم.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه موتاد شوم. بیا ما وروسته ما درس خوشې کړ
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
پلار او پلار ما وبخه
زه ولې جړې څه خبره ده؟
څه خبره ده چې و دې بخم؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرام کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو راپور ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د 2000 کیلوګرام نشه یي موادو له جملې څخه 2000 کیلوګرام یې کیمیاوي نشه یي مواد دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې د کیمیاوي نشه یي موادو ډیری قضیه په نشه یي ګولیو او خیشي پورې اړه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د 1400 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د 193 قضیو په تړاو 235 نفر نیول شوي او له 2000 زرګونه کیلوګرام نشه یي مواد هم نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو راپور ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د نیول شوو نشه یي موادو ډیره برخه کیمیاوي نشه یي مواد دي، لکه هیروئین، خیخه، نشه یي ګولۍ او مورفین. د دې مرکز ویانت خالد موحد آزادۍ رادیو ته وویل چې دوی په تیرو دریو میاشتو کې 388 کیلوګرامه هیروئین، 244 کیلوګرامه مورفین، 1,355 کیلوګرامه خیخه او 12 کیلو او 813 ګرامه نشه یي ګولۍ له قاچاق کوونکو سره یو ځای نیولې دي.
د 1400 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 193 قضایی او 235 تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوي دي. هغه مواد چې په دې دریو میاشتو کې ډیر نیول شوي او څیړل شوي صنعتي نشه یي مواد دي، لکه ټابلیټ کا ګولۍ، خیخه یا میتافیتامین دي.
دا 235 نفر چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي، ډیر شو یو غختل چې د افغانستان د هوایی ډګرونو لالارې بهرنیو هیوادونو ته هیروئین قاچاق کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز په خپل درې میاشتنی راپور کې د کیمیاوي نشه یي موادو خبره په داسې حال کې راپورته کوي چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه راپور خبر کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د کیمیاوي نشئی موادو تولید هم مخ پر ډیرې دوده. په تیر بیا د خیکی تولید ورس په ورس ډیریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداري استازي سیزارګیتس وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې کیمیاوي نشئی مواد تر بل هر کال ډیر شوي دي.
For the past decade Afghanistan has accounted for an
ډاکټر لمخي پتیره لسیزه کې افغانستان د ټولې نړۍ په سلو کې 15 یا تریاک تولید کړي دي. د غډول په افغانستان کې د خېخي جوړول هم دوام لري. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په 2008 میلادي کال کې 4 ګرامه خېخه ونیول شو، خو په 2020 کال کې دا اندازې 1.18 کیلوګرام ته ورسیده.
د موتادینو د درملنې په مرکزونو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو څېړنه ښیي چې د نشئی بوټو ځای په چټکۍ سره کیمیاوي نشئی مواد نیسي. انده چې په خوا کې مخزو په دودیز ډول تاریاک د درد لپاره استعمالول، اوس هغوی په خیخه یا هیروینو موتادی شوي دي.
پراپور کې مو واورېدل چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشئی مواد نیول شوي دي. اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي کورنۍ د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ تبعیض او توپیری چلند کوي. ډاکټران زیاتوي که څه هم ډیری ښځې د نارینه و لخوا په نشئی موادو اخته شوي، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره د کورنیو چلند توپیری او غیر عادلانه دی. اندا چې له ځینو ښځینه معتادینو سره د زندانیانو په ډول چلند کیږي. ارواپوهان وایي چې کورنۍ باید د خپلو معتادو ښځینه غړو د درملنې ترڅنګ هغوی ته پروانی او اجتماعي برخه کې هم مشورې ورکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ له هرو 15 ښځو څخه یوازې یوې د نشي پریښودلو صحیح امکانات په واک کې لري. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو له مخې روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو د ورتګ شمیرې تر دې هم ټیټې دي. د دې ترڅنګ چې د معتادینو لپاره د درملنې مرکزونه لږ دي، په کورنۍ کې د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ توپیری چلند هم د دې سبب شوی چې ښځینه معتادینو ته په روغتیایي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه ورنکړل شي او له هغوی سره د یو زندانی په شان چلند وشي. د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې اجتماعي کارکوونکي مرسل یزدان پرستوي کڅه هم ډیره ښځې د نارینه او لخوا په نشئی مواد وخته شوی، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
اگر ما به از بود اجتماعی در نظر بگیریم، اینقدر
که د دې موضوع ټولنیز اړخ ته پام وکړو، ښځینه معتادینو ته په کورنیو کې دومره پسپک سترګه کتل کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي چې له نارینه او معتادینو سره هغومره زور زیاتی نه کیږي. د نارینه په شان د ښځینه معتادینو چندان ملاتړ نه کیږي. که د کورنۍ ارزښت ته پام وکړو، یوه میرمن په کور کې ډیر مهم رول لري. که یوه ښځه معتاده شي، د کورنۍ نظام ډیر ژر ګډوډ کېدلی شي،
فروپاشي نظام خانواده شود.
د طبي څېړنو له مخې د معتادو میندو ماشومان هم له موره معتاد پیدا کیږي. نو د دې په خاطر چې کورنۍ د معتادینو لپاره په یو وړه ټولنه تبدیله نشي، ډاکټران د نارینه او په پرتله په کورونو کې د ښځو درملنه او پالنه ضروري ګڼي. ډاکټر قندیګوله الیکوزی چې د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې کار کوي وایي چې په کورنۍ کې د ښځینه معتادینو پر وړاندې تبعیض او توپیری چلند د سبب شوی چې له ځینو ښځو سره د یوه زندانی په ډول چلند وشي.
داسې مېرمنې هم شته دی چې هغوی حتی خپل هویت نه پیژني. درې پیغلو انجونې وي چې هغوی د خپلې کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوي وي چې هغوی ځنې محفلونو کې هغه ته دا اجازه ورکوله چې تاسو پکې اشتراک وکړئ، لکه غم خادي شوله او اکثره به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلی وي چې څوک هغه هم نه ګوري، ځکه چې دا یوه سټیګما وه د هغوی دپاره چې تاسو یعنې پوجري یاستئ.
په کورونو کې د معتادو ښځو د درملنې بهیر ښودلی، هغه ښځې چې په خپلو کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي، په کورونو کې درملنې هم ګټوره او مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. دغه ډول ښځې چې کله بیرته په نشو اخته کیږي، تر پخوا یې د نشئی موادو اندازه هم ډیروي. د معتادینو د درملنې په برخه کې ارواپوه مرسل احمدی وایي چې تر درملنې وروسته د ښځو لپاره د چاپیریال چمتو کول د هغوی تر درملنې ډیر مهم کار دی، ځکه چې درملنه تر ډیره حده د انسان له ذهن او روان سره اړه لري.
لکه څنګه چې موږ له ناروغ سره مرسته کوو چې پر خپلو پښو ودرېږي او له روحي پلوه یې وضعیت ښه شي، باید دغسې د معتاد له کورنۍ سره هم غونډې وشي چې هغوی له هغه معتاد سره د چلند کولو لارې چارې زده کړي چې له تاوتریخوالي سره مخ دي. باید پر معتادینو باور وکړل شي، د معتادینو تر درک کولو وروسته د هغوی له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
په کورنۍ کې د ښځینه معتادینو پر وړاندې زور زیاتی په داسې حال کې د بحث وړ ګرځي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښځې د نشو له امله له کورونو څخه شړل کیږي او له ناچارۍ شپه او ورځ له نارینهو سره تیروي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي. درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 0.5 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. د اتحاد درملنې ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې خپل بایلل اعتبار او موقف بیرته ترلاسه کولای شي، خو دا د معتاد په چلن پوری اړه لري چې د پخوانی چلن پر ځای څه ډول چلن غوره کوي. دا چې یو معتاد په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه او په څومره وخت کې بیرته ترلاسه کولای شي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوهې زحل هاشمی سره مرکه کړي او په پایل کې پوښتلی چې احتیاط په ټولنه کې د یو چا اعتبار ته څومره زیان رسوي.
یو شخص چې کله معتاد سي نو دوی ته فامیل حمایت هم نه وي، فامیل هم په بد سترګه ګوري، نو داسې کله فامیل هم دوی نه لري سي، دوی جامې نه لري کیږي او خپل موقف وظیفه کې ټول ورته په بد سترګه ګوري، نو دوی خپل وظیفه هم تر کوي، دوی کوشش کوي سي معتادینو سره یو ځای سي، خپل فامیل او جامې نه لري کیږي.
د دې لپاره چې معتادین په ټولنه کې خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړي، په کوم شرایط پورې تړلې ده دا وضعیت؟
اول خطوی باید خپل قاطع تصمیم ولري چې یو معتاد احتیاط ترکي. دوی چې کله احتیاط ترکوي باید کورنۍ حمایت وي، جامعه هم دوی اومني، او بل چې دوی کار ولري، حرفوي زده کړې کړي وي، بیرته خپل هغه اعتماد بیرته کول سي ترلاسه کړي. لکه دوی چې غلا کوي یا پیسو لپاره بعضې جرایم کوي، کله چې دوی وظیفه ولري کولی سي چې بیرته ټول خلک په دوی اعتماد وکړي چې نه دا هغه سړی نه ده چې معتاد و، بیرته دا خرڅه وي او بل تداوي خپله تکمیله کړي، هدف ولري ژوند کې چې بیرته هدف ته رسیدلو لپاره چانس لري.
موته شخص موقف ترلاسه کړي هسه څومره ګټوره ده، څومره مهمه ده په دې وخت کې؟
د معتاد خپل هسه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې احتیاط ترکي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولای چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي.
څه ډول هسه وکړي ستاسو په نظر؟
باید حمایتي ګروپونه چې دي هغې کې اشتراک وکړي، او کوم دوستان کوم ملګري چې پخواني وو دوی د احتیاط سبب سوی هغوی نه باید لرې پاتې سي. کوم ځایونو ته چې د مواد لپاره دوی ته بیرته اشتیاق پیدا کوي چې باید مونږ مواد واخلو، هغې ځایونو نه باید لرې سي، او بل مصروف وساتل سي، وظایف ورته تعین سي، وظیفه ولري، نو دغه شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي جامعه کې.
کوم ډول معتادین کولی شي چې خپل پخوانی اجتماعي موقف زر ترلاسه کړي؟
هغه معتادین چې خپل تصمیم لري، یو هدف لري، غواړي چې احتیاط ترکي، خپل هدف ته ځان ورسوي، که هغه هدف کورني مشکلات، اقتصادي مشکلات، یا د معتاد غواړي چې بیرته درس ووایي، پانتوني کې محصل غواړي چې بیرته خپل هغه درس ته ادامه ورکړي، نو دا معتادین زر کیدلی سي خپل موقف بیرته ترلاسه راوړي.
د معتاد خپل اراده او تصمیم پورې اړه لري که دوی نه حمایت هم وشي؟
طبعا دا شیان هم دي چې باید فامیل حمایت هم ورسره، بل دوستان هم ورسره حمایت وکړي، جامعه کې هم په حقارت باندې ورته ونه کتل سي، بیرته باید پوسی چې دا تداوي سوی د معتاد غږ پیونه سي، نو دا ټول شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي.
آیا داسې وضعیت هم راتلی شي چې یو معتاد په ټولنه کې د پخوا په شکل بې اعتباره پاتې شي، خو د دې تر څنګ بیرته نشي ته مخه کی؟
بله، که دوی حمایتي ګروپونه تعقیب نه کړي، فالو اپ نه سي، تداوی تکمیل نه سي، بیرته ریلاپس ورکوي، یا د کورنۍ حمایت نه وي ورسره، او جامعه هم بیا د حقارت په سترګه ورته وګوري، کیدلی سي چې دوی بیرته خپل هغه اعتماد له لاسه ورکړي جامعه کې.
موږ ځینې معتادین سره مرکه کړې دي، هغوی وایي چې کله چې موږ روغ شوي یو او کله چې کور ته تللي یو موږ باندې اعتماد نه ده شوی، او په اجتماع کې موږ چې کله غواړو خپل اعتماد ترلاسه کو بیا خلک مونږ ته قدرت پسترګه ګوري. نو ستاسو په نظر آیا دغه فکتورونه د دې سبب نه کیږي چې بیرته یو معتاد کس بیا نشي ته مخه کیږي او پخوانی اعتبار هم ترلاسه نکړي؟
هو بلی، دا شیان ست دی، خو د مونږ خلکو کې عامه پوهاوی کم ده. د دې لپاره هیڅوک حمایت یا معتاد نه حمایت کوي، خو دا باید دوی ته ووایي چې دا یو مریضي ده، یو تکلیف ده. کله چې دوی تداوي سي بیرته کیدلی سي چې خپل موقف ترلاسه کړي، بیرته هغه اعتماد ترلاسه کړي. نو دا عامه پوهاوی باید زیات سي خلکو منځ کې، چې دا اکثره د مونږ اجتماعي کارمندان د صحه کې وایي خلکو ته.
یو معتاد څه کله جوړیږي او د دې هڅه کوي چې خپل اجتماعي هغه موقف ترلاسه کړي، خو بیا هم نشي د دازي دلیل پسې کې د اساس په نظر؟
دلیل خو یو دا ده چې شاید خپله قاطع تصمیم ونه لري، کیدای شي چې بیا ریلاپس ورکړي. دا خو یو مزمنه ناروغي ده. بل چې دا معتاد مثلا وظیفه ونه لري، کورنۍ حمایت ونه لري، اجتماع کې په قرارات ورته وکتل سي، وظیفه ورته څوک ورنه کړي لکه تاسو چې مخکې ویلي، نو دوی بیرته ریلاپس ورکوي او بیرته معتاد کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د میدان وردګو اوسیدونکو 14 کلنه زهرا وایي چې دا یو خور او یو ورور یې خپل پلار په نشو اخته کړل. دا وایي چې اتکلنه او د خوندجه په څلورم ټولګي کې زده کون کې و چې په نشو اخته سو. بس له نشو سره سم خوندځي ځینې پاتې سو. دا چې زهرا د نشې له عمله نور لڅډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
موږ اول په ایران کې اوسېدو 3 کاله. پلار مې معتاد و، بیا هغه موږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هغه موږ معتاد شو. موږ هیڅ نه پوهېدو چې دا چې خو موږ خوړل. تر یو کال یو نیم کال موږ همدا استفاده کول په ایران کې. یو څوک د همدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی و، بیا ورو ورو هغه معتاد شوی و، بیا هغه موږ ته راوړل. نو په دې کې پلار هم قصر مند دی، د دې لپاره چې هغه یو شی پلار مې خپله نه پېژني، مونږ ته یې ولې راکړه؟ او خپله معتاد و، مونږ یې معتاد کړو. اول مونږ چې په احتیاط نو اخیستې سوې، مونږ درس وویل. اوس چې په احتیاط اخیستې سوې، بیا مونږ درس خوسي کړو. زه یو څلورم یا درېیم صنف کې وم چې زه هغه معتاد شوم. بیا هغه وروسته ما درس خوشي کړو. زه شاید یو و کلنه هم حتی کلنه ها چیز معتاد هستم د مواد می استفاده کنم. ما بندی خود دیر بعد آقای سکری مکتب نپات سویت درست مو توجه نو علاقه مو نو درست فکر مو ذهن مو پزای نو چه مثلا درست مو علاقه ای چه لارسو درس ویو یا مکتب تلارسو هیچ دیت علاقه نو چه مو درس ویو بد می استیدل، هر چه زمون بد استیدل. پا آقای وقت که زما احساس دیر بد و مثلا ما گوانده یا اغوی تل مکتب تا زنت لما از دست پرنشهی مواد و اغشتسوی ما دست می چکتل دیر خپا کیدم. ولی می گور طول مکتب تزی طول درس وی زد اغسی درس نسم ویلی مکتب تا نسم تلی دیر بد احساس میکو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې عبد الله په وارخطایي او غمجن حالت کې کور ته راځي. په ژړا زارو یو مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. مور او پلار یې حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله ته څه ور پیښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده، دا به په یو ډرامه کې واورو.
پلارا و پلارا ما او بخا
زوی ولی جاڑی چه خبر ادا
چه خبر ادا چه و دی بخام
زنور بودر نزگم
زورا کزا طول قوم او کلی کلی پوز را پریکره طول تر برونه دی را پوری و خندول او سوائی نور می تو بادا
غیر ده پلارا بیدا سی بد نگو تم صرف ڈاکٹر تا ورسوان
دروغ مو آیا دادی چوم زلده چه دروغ را توایی نور مستا خبر از رتا نلویگی زور کی گزا
موره بابا اوس ما خبر نه منی غیر ده تور تو اکنا
خیر دی عبد الله پلاره دازل معاف کا نوینی چ زوی دی پپخو کی در غړی او زاره در تکوی زما خاطر وکا
سمادا دازل به استا په خاطر و بخم خو نه پویګم چې دازل ولې داسې پخیمانه شوی
نن د منزل پار جمعه تولاړم اگو کسان راو شدلم چه زمال مخبا خبریم نشو کوله ویلی سب بودری تو بوتو نخلا که
خو خوایی چو وردل جمعات بوتو نخلا کریدی زووز پا دی کلی که ستال لاس پور تا چاته نشم کتلی
داسی موایا سریه زمال دی زوی بلا دی پر طولو گرزی زمال زوی وای نور پودر نسکوام او تا یه نمانه
چپشا تو خو بیخی خبری مکوا که تا ناز نوار که او دی با نپودری که دو خالکا که دی دنشه پر خودو لی رادر اختیاوی نصابا دی لخیر دو لسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلار سپینه گیره او دی وردو اولادونو تا دیو گوره پدی کور که اغا دی گتی وردی سره یوازی ته نن پر اختیاو آدهو که چه نور با پودر نسکوی
موره غم مکوا دازل مکلک که اراده دا تازی با در دیو روز تا باز مال اللہ سا بگیلی که نشر منده کی گئی
بس سمده بچیا ڈاکٹر سب اجازه دا
او رازی رازی مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللی و لاغی خوا پوډری راغی شپږ کاله کیږي چې پوډر څکوي
الله څومره ښه ځوان دی خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل ښه هلکه اوس دا وایې چې څه نیت دی کړی
نیت مې دا دی چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم
اکا زوی دی عادي ناروغي نه لري علاج ډیر وخت نیسی
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پوډرز کوي
ګوره اکا نشه تر ټولو لویه ناروغي ده د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري موږ یې دلته علاج نسو کولی
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته یې بوزو
د ولایت شفخانې ته یې بوزئ
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته پخره راغلو ټول ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو پخره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو اوس روغ رمټ دی پلاره هلته مې بوزه که نه
وایزویه کاشکې مې پیسې درلودی څه وکم وای ته شلاسه ته مې دښمن یې
ګوره اکا خیر دی له یو چا پیسې پور کړه زوی دې ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي
پلاره نو څنګه به شي زما علاج نه کیږي
او بچیا دلته ستا علاج نه کیږي او ولایت ته د تلو وس نه لرو زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمه سوزي او زه ورته ګورم
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو.